درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجروی بیش درس مو سلرم سفر کې دی او د نوشتم صفحه څخه تشپړ دي شمې صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه اوسموسس و ډیفیوژن او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل او موږ درې پوښتنې درلودل زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی نو زموږ ټولو ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی پر حجره باندې ولاړ دی که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول تکثر کول امکان نه درلودي دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه شي کیږي ترمیم کیږي تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډوله ویشو یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه شي کیږي اجرا کیږي بل یو غیر مستقیم ویش دی لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي تکثر کوي مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو وایرس یادولی سو دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي تکثر کوي ډېریږي او ولې ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي اجرا کیږي دا عملیه څه ډول اجرا کیږي لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي دوه چنده کیږي بالاخره هسته په ویش شروع کوي لومړی هسته راولاړیږي په دوو هستو یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې شي اوږدوالی رامنځته کیږي حجره چې کیږي اوږدیږي بلاخره کله چې هستې وویشل سولې حجره یې اوږده سوه د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي پسې راځو غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو بل غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي دوه ډولونه چې دی یو میتوسس دی او بل یې میوسس دی میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو د دوی مراحل وپیژو بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو رازو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویشتم لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمی حجرو کې څه کیږي اجرا کیږي او دا چې دی په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چی کیږي، د یوې لورنی حجرې څخه په د یوې مورنی حجرې څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنی حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم څه شي د مورنی حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرته کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوسي. موږ وویله چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې ده، نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي؟ په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کوي؟ د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سرته رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کیږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې، د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله شي کیږي تخریبیږي، او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي، او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکروټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي، چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي، چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي، موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابن طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هسته هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چا مرش کار کیږي او د هسته کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانی هستو غشاوی رامسته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. آخرنی مرحله چی ده؟ آغا چی ده؟ هستوی ویش خلاص دی و رسونو چی ده؟ سایتوپلازمی ویش دی. چی پا سایتوپلازم ویش که یا سایتوکاینیسیس که چی شی کیجه؟ کم هستی چی جلاسی وی و ده حجره چی و اوش شکل یا خیستی و بالاخره دو دی پا مسکی جواروالی رازی او دوی دواره ده بسخه جلاکیجه پا دو هستو بانی پدلیج. رسونو رازو د هستوی ویش روست موج وایو چی ده میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پات دینی وی چی هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کی چدی بیا دوی غشاوی مثال دا سایتوپلازم یو ده بس خنه جلا کیجه ده دوی ترمز یوازی چی کیجه حجروی دیواله مسته کیجه ده میتوسیس اهمیت شدی موج وایو هغه زموج ده بدن ده ویدی ده پاره دیر ضروری دی او موش پدی بانی پیجه چی ده انسانانو یا ده جوندی موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه په معنا سره دی د لږیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایو د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې یي هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یي نیمی. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې شي کیږي پایش ډېرېږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویله چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت چې کیږي نیمی کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومو پښتنو چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړئ. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. ش وقت ولری ده خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغه او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګۍ و څلورم لوست ته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې، موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تېر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتیستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتیستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاست په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کوم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نشي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده یې دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویله د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندي ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج، زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د غذې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم غذایي چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي. چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. تاسو دوی پیژنو چې خزی او لیورورټس څه شی دي؟ خزی چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وایانه واته چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي راشنه کیږي، او د ډېرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دي هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوی برخ څخه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پیسوې ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیورورټس دي. چې لیورورټس چې دی دا موږ وایو د غیر وایوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه شي باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی شي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتاب چې موږ ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر وایوي نباتات واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرغ لسنه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وایو. اوس نو موږ وایو د کوم هاضمي سیستم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلرویشتمې صفحې پورې دوام وکړي. د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې